کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. 12 بجې شپې د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. په میدان وردګ کې طالب چارواکي وایي دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو پوخ عمر ناری نمبر شوی او همدار سه گن کورونه ویچار کړی دي. ملګر ملتونه وایي د بیسارو بشری مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پانه کې وویل په تیر یو کال کې د ملګر ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشری مرستي کړي او د جون تر پای پورې شاوخوا درویش میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 30 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ام آی کیپ ټاون لوبډلی اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شل اووره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو وی پانی د راپور له مخې له راشد خان او څلور نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولې پیل شي. د جنوبی افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولې او تر پیلې دوبراندې له درو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولای شي. ام آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو 15 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د جنوبی افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 کال په جنوري کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال ترلاسو کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپل څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 1900 کلونو د کشر لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه درې مسابقې کړي او ټولې بایللې دي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیس سړکونو ته راایستلې دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدی غوړه کړي چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنل چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابې دوره د همدار ازویلی چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. لویدیزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه. په هغو کې اوکراین ته د وسایلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامل ده. د شپږویشت هیوادونو مشرانو پرون پنج شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کنفرانس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل شوې. د ډنمارک دفاع وزیر مورتین بوتسکوف تر یو ورځنی کانفرنس وروسته خبري اعلان ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي. او د فنلندیا او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د ځمکې د کورې د نورو برخو پرتله 4 برابر زیات و. د ملګرو ملتو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت 2 برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې 4 برابر ده. دوی په خپل نوې څېړنه کې له 1990 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلې دي او ورته جوته شوې چې د شمالي قطب د تودوخې درجه د مځکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده. زمو شغله ازادي رادیو او ری د خبرونه ز اسمت ساروند شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ملګرو ملتونو د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر لا خرابېدو اندېښنه شولې ده. په غزنی کې لومړنی جماعت رغول کیږي.
دا یو تاریخي مسجد ده، 1400 کال مخکې چې صحابه کرامو غزنی فتح کړی ده. دا یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرامو مسجد ګرځولای ده.
په خوست کې یو شمیر پروژو یو نیم زر کسانو ته موقتی روزګار برابر کړ.
زموږ د سیمې د اوسیدونکو اقتصادي حالات بهخي خراب وو. د زموږ له ټولنې سره اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ ځوانان به په ودرو.
په نورستان کې یو سیمې رادیو بیا خبرونه پیل کړې.
له همدې وجې نه زموږ دغه رادیو خپل فعالیتونه ور ودرول. بیرته موږ دغه رادیو په خو درول.
په یو کال کې درې دیش خبريالان نیول شوي.
سترګې راته وتړلې او زی بوتل لمه او هلته ورسره دوه درې ورځې سره تیرې کړې.
د خبريالانو ستونزې په دې مفصل راپور کې وړاندې کیږي. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو اندېښنه شولې چې افغانستان ته له ډیرو مرستو سره سره بیا هم د دغه هیواد اقتصادي وضعیت راتلونکي تیاره ښکاري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې په یو بیان کې ویلي له تیر یو کال راهیسې د کمزوري اقتصاد ترڅنګ ډیری افغانان اقليمي بدلونونو او وچکالیو هم سخت ځپلي دي. د نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د مهال شاوخوا 25 میلیون افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي او په تیر یو کال کې احتمالا شاوخوا 900 زره کسان بدندو شوی دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
قمی اش کله خرسی کله پالتا خرسی کله فلاس منزل شپې خرسی
یو بندوس کله نشوي بي د روزګان ولایت اوسیدونکو او د خپل ټوله کورنۍ سرپرست ده. د وای اقتصادي ستونزې ورزبلته زوند لري خوي شبي بي وای سره لدی چې دا اولونی د نارینه او د جامو ګلدوزی کوي، خو د دې کار لپاره په ټولنه کې د کمزوري اقتصاد لامل بازار نسته او نسې کولای چې لدی لارې په اسانه د خپل کورنۍ نفقه برابر کړي.
وتوکې سره صفاقې درونه خلک کې چې خرص ولا پمیاش کله خرص کله پالتا خرص کله فلاس منزل شپې خرص ولا خو دته ما پورن ورته کړی کړی ولا خو د کور ژوند دی، خو نه در جامع چارسته نه د خوراکي چارسته نه د فایزار نه د جمی و د دوبي و د یخ و د ګرمي، خو درته مې چې ټول کور ما په دونیم زره خرص یې وګونی وړې می فرانیول.
دا میرمن وای چې کلم رستندوی بنسټونو ته د مرستي د غوښتلو لپاره ورسی هم څوک ورسره مرسته نه کوي. شبيبي د زرګونو حقوق کورنۍ او خزو بیلګه ده چې د مهال په افغانستان کې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اگست پر 11 نیټه د ملګرو ملتونو د بیلابلو ادارو په ګډون د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې اوچا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کېدو سره د یو بیان په خبرولو په افغانستان کې د روان اقتصادي کړکیچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې بیان کې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکو رمیز الکبروف په حواله راغلی چې تاریخ موږ ته وخت په وخت خودلې چې موږ د سبا په خاطر کې د نن ورځې سره بیرغونه له پامه غورځو، او په افغانستان کې نن ورځ سره بیرغونه ډیر او متنوع دي. د اقليمي بدلونونو لامل اقتصادي توازن مخ په ځوړ دی. پرنجونو او خزو باندې زیاتیدونکو محدودیتونو هم ورو ورو دوی لټولنې لري کوي. خغلی الکبروف په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې د افغان خزو وینجونو فعال ونډه د اقتصاد د بیا رغولو لپاره خورا مهمه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ دوی نږدې یو کال تیریږي د خزو پر کار کولو بندیز لګولای او د غشن لشپګم ټولګي پورته انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 25 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او احتمالا شاوخوا خو 900 زره کسان بيدندو سوي دي. د ادارې د همويلي خلک بيډنې خوراکي مرستو روغتي خدماتو د سرپناو برابرولو او ګڼو نورو بشري مرستو ته شدید اړتیا لري. د افغانستان اقتصادي وضعیت ورسته له غیلا کړکې چان سوچې پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنې دوه سره د نړیوال بانک او امریکا له لوري بانکي شتمنې کنګل او ډیرای مرستندوی هیوادونو خپل مرستې قطع کړې. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو دفتر دغه تازه راپور پاره دی ویلی خو له دې وړاندې ویلی و چې حکومت یې لا نه وای دی او هڅه کوي چې د وخت په تیریدو سره د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې لومړنی جماعت رغول کیږي. دا جماعت 1400 کاله پخوا جوړ شوی دی. په غزنی کې دا تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. نور حال پر راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په دغه ځای کې د مسلمانانو لومړنی مسجد بیرته سره ورغوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعت ځینې برخې چې د ړنګې دوله ګواښ سره مخ دي د رغونې په مخه د سروې چارې پیل کړې دي. ښاغلی مجاهد وایي د یاد جماعت د رغونې بودیجه د طالبانو حکومت لخوا ورکول کیږي چې د رغونې چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی د دغه جماعت رغول او ساتل د غزنی لسترو ویاړونو څخه بولي.
دا یو تاریخي مسجد ده. 1400 کال مخکې چې صحابه کرام غزنی فتح کړی ده، په دې وخت کې غزنی کې بودایان اوسي. بودایانو درې معبد دي. دا د یو معبد په هغه وخت کې صحابه کرام مسجد ګرځولای ده. دا مسجد د وخت په تیریدا سره تر ننه پورې مسجد ده. دا مسجد دیوالونه خراب شوی دي، په حال د ګړیدا کې ده. دا په دې کې ما عمارت ته مشرف تابو ته پیشنهاد وکولای، نو د هغه له طرفه وعده وسوله چې دا موږ درته جوړوو.
په غزنی کې د مسلمانانو لومړنی دغه تاریخي جماعت د غزنی ښار اړوند په زاړه ښار کې موقعیت لري. تاریخ پوهان وایي دغه جماعت د مسلمانانو د دریم خلیفه حضرت عثمان غنی په زمانه کې چې کله غزنی د صحابه کرامو په لاس ونیول سو جماعت وګرځول سو. یاد جماعت 1400 کاله تاریخي مخینه لري او دغه جماعت د غزنی ولایت له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي. غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوس په تریزیو او اولی شرو ولسوالی کې په یوشمیر پروژې پلی شوی چې د شپږو میاشتو لپاره پکې 1500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. د سیمې اوسیدونکو وایي د دې پروژو په پلی کېدو سره سلګونه جریبم ځکه هم د سیلابونو لګواښ ژغورل شوی او یوشمیر شارم ځکه ورسره آبادی شوی دي. دوی د دا ډول نورو پروژو د عملی کېدو غوښتنه کوي. نور حل د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست د ترزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ د تورکاني پوسیمه کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د 1.3 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر پروژې بشپړې شوې چې د شپږو میاشتو لپاره پکې څه د پاسه 1500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې و. د سیمې کارګرو او اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې پروژو په پلي کېدو خوښي څرګنده کړه. د ترزیو علي شیرو ولسوالۍ د قدم کلی اوسیدونکو انعام الله همت ویل
زموږ د سیمې د اوسیدونکو عادي حالات بهي خراب او د زموږ له ټولنې سره زموږ د ټولنې لزوانانو سره داسې مالی اقتصادي ملاتړ وکړ چې زموږ زوانان به په ودر وات ان شاء الله چې پراتونکې کې دا ډول پروژې نور هم تطبیق شي تر څو زموږ اقتصادي حالات یو څه خشي او موږ وکولای شو چې خپل ژوند ته په هوسا ډول ادامه ورکړو.
د پروژې یو ځوان کارګر شوکت الله ریحانه موي لدې مخکې د ترزیو علي شیرو په تنګي کې سلګونه زوانان به کارول.
دا پروژه چې موږ تر غولي وای موږ په دا تنګي کې په زیراوي فسیلاوي حالک بکورو ان ډېر حالک نشئی مواد ته مخ وخو چې دا پروژه موږ ته روغ لین ډېر حالک نشئی مواد نه غشول دي د دې ته غشول کور یې ډېر زیات شو. د دې سره ډېر حالک اقتصادي حالات خشول ځکه چې موږ ته باید نه پروژه یارو شي پاینده کې موږ خلک اقتصادي وز ډېر خراب او موږ ته دا والا پروژه و چې الحمدلله سپ شفاب ډول تر شاله شو حالک م ډېر بیروزګار دي.
د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی ډېر خلک بیکاره دي، نو ملي او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره دا ډول نوري پروژه هم پلي کی. د یاد سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي
کور کومې تاسو سل پیسې دا ګټه وکړه تاسو ته خپل بهتره پته ده چې دا غریب وخت دی، غریب ملک دی، او دا سه باید نور کورونا وکي، نور وکي، نور وکي چې د دې خلکو مشکل ټول حل شي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو مدلی خان وایي د دوی پر سیمه د ټول خوځ د اوبو مسیر دی، او په کار ده چې په دې مسیر کې د خوړونو یو بل لوری په اساسي توګه ورغول شي.
سټی کنډاون ول ساتره غفره دا غوبر اټل په مو مرس پرادو چې موږ ته دا مونږه کې اټول ابود شي. موږ ډېر نه خشولې ساده خشولې چې دا ویله موږ ته ابود شولا جوړش ولا جر نه غد نه خشولې.
یادی پروژې په خوست کې د افغان پرمختي موسسه له خوا پلي شوې. د یادی موسسه مشر عبدالصبور هادي د دې پروژو د سرنګوالي په باب وویل.
صرف علي شیر ولسوالۍ کې 1543 کسان مصروف و د شپږو میاشتو لپاره هغه کې سربند ویالې پخول، د کانالو پاکول او ترسونو خکل 1.5 میلیونه افغانیو په مرسته د دبلیو پی یا نړیوال خوراکي پروګرام او د ای ډی په فعالیت او په مټ باندې دا پروژه تطبیق شوه.
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس ماستر شاهزاده پیر وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د بشري مرستو د ویش پالیسي بدلون وکړي او پر ځای پرمختیایي چارو ته لومړیتوب ورکړل شي تر څو له یوې خوا د بیا رغونې اساسي کارونه وشي او بل لوري ته خلکو لپاره د کار زمینې برابرې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې د الینا پنوم خصوصي رادیو له یو کال ځنډ وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د دې رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیر اگست کې خبرونه بندي کړې وي. د بیا پرانستنې په غونډه کې د نورستان مرستيال والی د رسنیو او ژورنالیستانو د ټولنو مسؤلانو ګډون کړی. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د الینا رادیو مسولین وویل له تیر 12 کالو څخه خبرونه کولې. د دوی په خبره چې د تیر کال لاګس څخه د اقتصادي او نورو ستونزو له امله خبرونه بند کړې وي. د یادې رادیو د خبرونو مسول بشیر احمد احمدی وویل
الینا رادیو چې په نورستان کې په 1970 کال کې تاسیس شوې دا چې نوې تحولات راغله، ستونزې مشکلات ډېر زیات راغله. د دې په کې یوازې نورستان کې نه، د هیواد په سلور ته شریعتونو کې خبر اعلان له سخت مشکلات سره مخ شو، رسنۍ وتړل شوې، اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. له همدې وجه نه زمونږ دغه رادیو خپل فعالیتونه ور ودرول، بیرته مو دغه رادیو په خو درول او پرونه ورته افتتاح وکړه، خپل نشرات پیل کړه او راتلونکي لپاره به دایمي شکل نه رادیو نشرات ولري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د اتحادی مشر حجت الله مجددي وویل په تیر نږدې یو کال کې رسنۍ او ژورنالیستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا، د ژورنالیستانو او رسنۍ د بیرته پر پخو درېدو لپاره د پخوا په څیر مرستې وکړي.
زموږ د نړیوالو بنسټونو غوښتنه ده چې رسنۍ وخته اغه مالی مرسته وکړي چې څنګه په خپل کول او دې سره به زموږ هغه بند شوی رسنۍ بیرته فعالېږي او هغه رسنۍ چې فعال ده د بندیدون هم ژغورل کیږي.
د نورستان مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د رسنۍ کارکونکو او ژورنالیستان ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواري کې به ورسره همکاري کوي.
نن د ارینا رادو افتتاح کې موږ هم شرکت وکړو، هغه تم ډاډ ورک دې مسولینو ته چې موږ تاسو سره هر همکارۍ ته حاضر یو ان شاء الله.
په نورستان کې الینا رادیو په داسې حال کې یو کال ځن ورسته خبرونې بیا پیلوي چې د رسنیو د بنسټونو په وینا په افغانستان کې لنمای زیاتې غږیزي تصویری او چاپی رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او په زرګونو کارکونکو یې دندې له لاسه ورکړې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي.
له خبرونو ور اخوا
ما هم گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستانو سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت ده هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د محال کیسې له آزادۍ رادیو سره شریک کړي. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او 3 ورځې په بند کې تیر کړي. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوی کوي، بډې خبرې کوي، ویل چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناس وي، ویل چې تاسو د پخانی نظام پاتشونی او جاسوسانی لګ مې چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو. نو موړې د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي.
بیا کوټه انداختن یو کوټه یو سلول بود و درې سلولا
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول ډول خونه کې تشناب هم ماته د شپې لوبیا وچړولې راوړه. لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخو ټولولو په سراغ لل نو وی ویل ولدې د مجاهدینو ډوډۍ نه د خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وصیت تیر کړې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت دریش پی اورازی توقیف کې تیر کړی خوایي بیل دی چې جرم یا ګناي معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبريال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجه او ربړونې څنه وایي خو زیاتوي چې زندان ته بن ستونزې لري.
سترګیرا ته وتړلې او زیبوت للمه او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې خو ته بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه خو هیڅ یو بنسټ غواک پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی رادیو موندلې چې د موده کې څلور ډیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راس هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبريال توقيف شوې دی. د توقيف شو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي خو موږ یوازې هغه راخسته چې نیولې رسنیز شوی او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل وی پانه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې لکتر لګ 15 نورو توقيف شو خبريالانو سره هم خبرې وکړې خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غاګ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبريال چې مونږ خپل غاګ نه خبرو وو ویل
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاته بلاندې به سیمنٹ زما ک لا پاسه به د زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوتی وي. ډیر درد را باندې تیرېده. په پلاس زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به می چې و پښتل ګنامې څه ده ویلې ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبريال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زنه جې دوه میاشتې بندیوم زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې. هیڅ ګناه مې نه و. اخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګنایم. خوش یې کړم خو په زور یې اقرار را نه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کولې.
د فارین پالیسی خبريال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیز کړې. هغه چې تیر جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله. څلور ساعته یې کینولې و او ورته وویل که بخنه و نه غواړي زنداني بشي. د خبريالې 2020 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زوره وړین جونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامي په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهالو ویل د خبريالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه. د خبريالانو ملاتړ بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبرياله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپل سرچینې ورپګوته کړي. پر توقيف سربيره د تیر کال د اگست 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل د سک کال تر همدې نیټې پورې لکتر لګه د یار لس خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د وهل او عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال زواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبريالان وجل شوی چې یوې د اریانا تلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریمې هم د رها خبري اجانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه. محمد هارون نیرومند د بیوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبريالانو سره د شوی زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په روسي راپور کې هم شوې ده. د راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلم خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلن پیښې 133 خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د 103 پیټو هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیښو کې 122 هغه د سملاسینې ولکېدو او توقيف، 85 د ناوړه چلند، او 3 هغه د ګواخ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بیپولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکو فرشته عباسي ازادي رادیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوي دي او د غراس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې خزې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو پشمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړي شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږي غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمیر خبريالان توقيف کړي، خو نوموړی وایي د توقيف شوو خبريالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفی ارګانونو له لوري ځخې وایي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نو ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه وایي د ملي امنیت سره
خو د خبريالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبريالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وې سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بند شوې ده، چې د سره زموږ سکام 2000 رسنیز کارکونکو نه وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبريالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبريال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبريالانو مسولان او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي او نورو خبريالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقيقي په هرات کې آزاد خبريال خالد قادري، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسني، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار، او په کاپیسا کې د پژواک خبريال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
اسدالله لودین چې په تیر یو کال کې د خبریالانو د وضعیت په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه